پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو وخت په افغانستان کې د ورځې 12 بجې شوې په دې یو ساعت خبرونه کې زه اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی وایم و باورې چې د افغانستان مالی وزارت د کورنۍ او عوایدو د زیاتېدو خبر ورکړی دی د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او نړیوال موضوعات هم لرو خو له هر څه وړاندې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي
سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د بغلان امنیتي چارواکي وایي د افغان هوای د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د دغې ډلې د یو شمېر مهمو کسانو په ګډون لس تنه وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز احتمالا د خپل ولیعهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي لرې کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسېد. د خبرونو تفصیل د بغلان امنیتي چارواکي وایي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دغې ډلې د یو شمېر مهمو کسانو په ګډون لس تنه وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. د بغلان امنیې قمندان جنرال اکرام الدین سری نن په پلخمري کې وویل چې نښته تېره شپه وروسته له هغې وشو چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت مرکز پلخمري سره نږدې د امنیتي ځواکونو په یوې قرارګاه حمله وکړه.
آنان ما با تمام موقعیت هایی که دشمن عملات را اندازی که تانستم به ازای خدا حمایه بکنیم، پرسنل کمکی رزرفی را اعزام بکنیم، در همه جا تانستیم دشمن حق برانیم. 10 تن کشته است و 11 نفر زخمی دارند در عملات امشب.
نوموړي دغه راز ویل افغان ځواکونه وتوانېدل چې حمله په شاوتن به وي خو تاییدوي چې په نښته کې 2 افغان سرتېري ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي د دې ولایت پاچین ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 1500 غړو د وژل کېدو خبره کوي. په هغه خبر پاڼه کې چې د ننګرهار ولایت د رسنیو له دفتره خپره شوې ویل شوي چې تېره ورځ ناوخته د داعش پر اهدافو د بې پیلوټه الوتکې 3 بریدونه شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په دغو بریدونو کې یو ملکي وګړی هم وژل شوی دی. اچین د پرنګرهار کې د داعش یو قوي مرکز انګڼل کېږي. د افغانستان د خصوصي روغتونونو د ټولنې لسګونو غړو نن په کابل کې مظاهره وکړه. د دغې مظاهرې تنظیمونکي وایي د مالیاتو لوړوالی او خصوصي روغتونونو ته د حکومت نه پاملرنه هغه مسایل دي چې دوی مظاهرې ته اړ کړي دي. مظاهره کوونکو حکومت ته خبرداری ورکړ چې که چیرې دوی ستونزو ته رسیدګي ونه شي په پراخو لاریونونو به لاس پورې کړي. د محل د روغتیا په لسګونو خصوصي مرکزونه په کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې فعالیت کوي چې ځینې د بهرنیو ډاکترانو په لرلو سره ویل کېږي د حکومتي روغتیایي مرکزونو په پرتله توت بازار لري. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت په دغه هیواد کې ټولو ډیره افغانانو ته د هویت کارتونه ورکوي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفیر فرید زکریا وویل چې شاوخوا 1,40,000 افغانانو ته به د هویت د نویو کارتونو د ویش کار له راتلونکې میاشتې پیل شي. افغان سفیر وایي چې د افغانانو د نومونو د ثبتولو لپاره به په متحده عربي اماراتو کې د یوې خصوصي کمپنۍ له لوري په دوبۍ، ابوظبي او شارجه کې 6 مرکزونه جوړ شي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز احتمالا د خپل ولیعهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي لرې کړل. پاچا نن همداراز اعلان وکړ چې یولس شهزادګان چې 4 حاضردمه وزیران دي او په لسګونو پخواني وزیران د ولیعهد تر مشرۍ لاندې د فساد ضد نوې جوړې شوې کمیټې له لوري نیول شوي دي. د فساد په تور د نیول شویو کسانو نمونه څرګند کړای شوي نه دي. د سعودي عربستان 70 کلن پاچا د کورني امنیت او اقتصاد لپاره نوي وزیران تاکلې دي. د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون العربیه له لوري د پاچا په فرمان کې ویل شوی چې خالد بن عیاف د شهزاده متیب بن عبدالله پر ځای د ملي ګارد وزیر ګمارل شوی دی. د سوریه په دیر الزور ښار کې یوې موټري بمی چاودنې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا پیښه یوه ورځ وروسته له دې وشوه چې حکومت په دغه ختیځ ښار کې د اسلامي دولت د سخت دریځې ډلې په وړاندې د بری اعلان وکړ. دیر الزور په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې وروستی مرکز و. د سوریې دولتي خبري آژانس سانا پرون شنبې د چاودنې په نتیجه کې د مرګ ژوبلو شمېر اعلان نه کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسید. د ترامپ د سپرلی الوتکه چې له هوایي څخه روانه شوې و سهار وختي په توکیو کې د امریکا په هوایي اډه کې کښېناسته. د په اډه کې له امریکایي پوځیانو سره ولیدل او هغه ځای وکړ چې د 1941 میلادي کال د ډسمبر په 8 جاپاني پوځ پرې حمله کړې وه. دا د لرې ختیځ 15 هیوادونو ته د ولسمشر ترامپ د رسمي سفر برخه ده. هغه پرون له هوایي څخه د جاپان په لور وخوځېد. په وروستیو میاشتو کې شمالي کوریا په څو ځلې قاروېشتونکو توغندي ازمویلې او اټومي ازموینې هم وکړې چې په مقابل کې ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې په اور او قهر به ځواب ورکړي. د یو بل خبر له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د آسیا د 12 ورځني سفر په ترڅ کې تمه لري چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. ترامپ نن سهار وختي د جاپان په توکیو کې د امریکا د هوایي ځواک اډې ته د رسیدو مخکې وویل فکر کوي چې له پوتین سره به وویني. د همداراز وویل چې د شمالي کوریا په اړه د پوتین مرسته غواړي. له بلې خوا د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي چې د شمالي کوریا په مسله کې تر اوسه د امریکا او روسیې ترمنځ هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. پیسکوف ویلي چې د شمالي کوریا په اړه دواړو خواوو یوازې په مقطعي ډول نظرونه تبادله کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې اونۍ په ویتنام کې د آسیا د ختیځ او جنوب د یو شمیر هیوادونو په اقتصادي غونډه کې ګډون کوي. داسې اټکل کېږي چې ښایي دواړه مشران دوه په دوه خبرې وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وخت 12 بجی او شپږ دقیقې. زه اکرام الله اکرام او د په تخنیک برخه کې را سره رامین کاکړ دا خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. وړاندې په خبرونه کې اوري چی د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي چې د 2014 کال په پرتله په 2018 کال کې د افغانستان کورنی عواید په سلو کې 50 لوړ شوې دي.
By the end of this fiscal year our revenue collection will be 50% higher than it was in 2014.
په همدې اړه د ولسی جرګې له یو غړي سره هم غږیدلی یو.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د وزارت مالیه ملي عواید یا خصوصا ګمرکي عواید د تیرو دوو کالو یا زیات څخه مخ پر لوړ روان دي. یعنی ګراف کچه مخ پر لوړ روانه ده.
په نړیوالو مسلو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا سلیمان احتمالا د خپل ولیعهد محمد بن سلیمان د واک ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي له خپل دندو لري کړی دي. د کابل چاپ ورسپانو ته هم کتن لرو او د خبرونه په دوهمه نیمای کې نور بس ته ژوندۍ خبرونه لرو چې حدیث پردیس یو وړاندې کوي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي چې د 2014 کال په پرتله په 2018 میلادي کال کې د افغانستان کورنی عواید په سلو کې 50 لوړ شوې دي. خغلی حکیمی نن د او سی بی یا د بهرنیو مرستو د همغږۍ په نهمه ناسته کې وویل هڅه کوي چې قرار قرار د افغان امنیتي ځواکونه د ملي بودیجې څخه تمویل کړي. په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د امریکا د پوځي ماموریت استازي ریچارډ ریلی هم خبرې وکړې. ویل فساد د افغانستان د امنیت لپاره ستر ګواښ دی او د افغانستان لپاره د امریکا مرستې سپین چک نه دی بلکې په شرایطو ولاړې دي. زموږ همکار حدیث پردیس دی غونډې ته ورغلی او اوس را سره په سټډیو کې دی. پردیس صاحب ستړی مشي کمیره بنی وکي د همدې غونډې او ناستې نور جزئیات اوریدو.
بلې اکرام صاحب سلامونه تاسو ته. د رادیو محترم اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویلې بلې نن د او سی بی یا د بهرنیو مرستو د همغږۍ نهمه ناسته وه په د افغانستان دفاع وزارت کې. دغه ناستې یعنی اته د دینه مخکې اته داسې ورته ناستې نورې هم شوې وي. د دې ناستې هدف دا دی چې بهرنۍ مرستې څنګه سره لا ډېرې همغږي کړي او په مشخصه توګه د امنیتي سکتور په برخه کې چې د افغانستان دفاع وزارت د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت عمومي ریاست د دغه ځواکونو د لا تجهیز او د مالی تمویل په برخه کې کوم مرستې چې کیږي دا باید لا ښې همغږي شي. مالی وزیر کلیل حکیم حکیمی په دغه ناسته کې ګډون کړی او په تفصیل سره د تیر یو کال راهیسې چې په افغانستان کې په مشخص توګه د مالی وزارت اړوند یا د عوایدو د زیاتېدو په برخه کې کومې لاسته راوړنې موجودې وي هغه به تشریح کړي، او د ویل چې د افغانستان د عوایدو زیاتوالی ځکه خورا مهم دی چې د دغه ناستې البته یو هدف هم دا و چې څنګه کېدی شي چې افغان ځواکونه د افغانستان له ملي بودیجې څخه دوی تمویل شي. د ویل چې په البته تر 2014 د دغه روان کال تر پایه به د افغانستان په وایدو کې 50% د 2014 کال په پرتله دا زیاتوالی راشي او تقریبا 15 میلیارد افغانۍ یعنی د افغانستان له ملي بودیجې څخه د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل په برخه کې یعنی د پیسې دوی ته بیلیږي او ورکول کیږي، چې د ښاغلي حکیمي په خبره د خورا یو مثبت ګام دی. نو خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي حکیمي د خبرو یو برخه لوریدونکو سره وګورو.
By the end of this fiscal year, our revenue collection will be 50% higher than it was in 2014.
بل اکرام صاحب د امریکای د افغانستان د پوزي ماموریت لپاره د امریکای استازي هم خبري وکړي ک وخت وی چې د پاغي رابطم د ریچارډ ریلی هغه ویل چې په افغانستان کې د امریکای مرسته لکه څنګه چې ولسمشر ډونلډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژي د اعلان پر مهال ویل چې مرسته به دوام کوي خو په شرایطو ولاړ دي. د هم ویل چې د افغانستان لپاره د امریکای مرسته سپین چک نه دی، په شرایطو ولاړ دي، خپل شرایط یو عمده لوی شرط د فساد پر وړاندې د مبارزې مسله یاد کړه، او دا مسله یاد کړه دوی ویل چې په افغانستان کې لا هم فساد د امنیت پر وړاندې یو تهدید دی، او سپارښتنه دا و چې په امنیتي سکتور کې باید جدي اصلاحات رامنځته شي، مشخصه توګه دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت ته اشاره وبلې.
ډیره زیاته مننه پر دې سب کور مودان. واقعا دا مهمه مسله ده چې د افغانستان امنیتی ځواکونه د افغانستان په خپل اوایدو باندې دوی سمبالیږي، دا ډیره زیاته مهمه مسله په همدې موضوع کې پاتې کې ګدرنو وريدونکو. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون غړي وای کچيري حکومت د ګومریکي اوایدو دراټولولو او د زمکه لاندې زیرمو د کیندلو په برخه کې جدي پاملرنه وکړي کولای شي چې تر راتونکو سو کلونو پر پوره پریزان بسیا کړی. دغه کمیسون غړي خالد پختون ازادي رادیو ته ویلي حکومت ته اړتیا ده ترسو پرزان د خودکفایۍ لپاره له فساد سره جدي مبارزه وکړي. په کابل کې د ازادي رادیو خبريالي ناجي صافي له خغلي پختون سره مرکه کړې ده، او په سر کې ترې د مالی وزارت د 50% بودیجی د زیاتېدو په اړه پختلې دي.
په دې کې شک نشته چې د وزارت مالیه ملي اوایت یا خصوصا ګمرکي اوایت د تیرو دوو کالو یا زیات څخه مخ پر لوړ روان دي، یعنی ګراف کچه مخ پر لوړ روان ده، او دا چې دوی کولای شي او خپل دا پیشنهاد کړی دي چې موږ به د امنیتی سکتور کې کومک کوو، او د هغه کومکونه چې په امنیتی سکتور کې روان دي د هغو په کایش یا په کښتهواله کې موږ غواړو چې خپل عاید مخ ته کړو. فکر کوم دا یو ډېر نیک نظر دی، لیکن اساسي ستونزه دا ده چې په ټول امنیتی سکتورو کې که څه وزارت داخله ده که څه وزارت دفاع ده فساد دی بستر دوره وجود لري، ډیر وسیع فساد وجود لري. دوی که غواړي چې واقعاً خود کفا کی خپل ځان پر پښو ودري، نو په ګمرکاتو او په امنیتی سکتور کې دي فساد ورکی، او د تاریاکو په مقابل کې دي عملی مبارزه شروع کی. در هغه چې دا دوی پدیدې په افغانستان کې موجود وي چې یو فساد دی او یو مواد مخدر دی، زه فکر نه کوم چې نه امنیت په سید ول افغانستان دراسي او نه دي د افغانستان حکومت د خود کفایي خواته جدي قدمونه واخیستلای شي. هر وخت چې دا دوه پدیدې ورکس ولې زه کاملا اطمینان درکوم چې هم امنیت به تر کېږي او هم افغانستان پر خپل پښو دریش.
بله، که چیرې افغانستان په ځان بسیا شي په رښتیا هم له افغان ځواکونو سره به څومره مرسته وکړي؟
زه دا یقین لرم که افغانستان واقعا خودکفا سي چې خپل ملي عواید 100% راټول کی د تریاک په مقابل کې خپل مبارزې ته وسعت ورکړي، نو تریاک به مخالف ورکی او فساد نه فساد یا شفافیت به زموږ ملي زموږ امنیتی سکتورونه مخ پر بهبودی روان کی، او خپل به پر خودکفا پر خپل شو دریږي چې دا خپل هم دي ته مورال ورکی هم قوت ورکی او هم د جنگ په ډګر کې د مخالف مقابل کې په ډېر جرأت سره جنگ دی.
نو افغان حکومت څومره توانیدلای چې له فساد سره جدي مبارزه وکړي.
دوه برخه لري فساد ورکیدل، یو عملی برخه ده چې دوی د فساد ځایونو چې الته فساد وجود دی هغه د منځ یوسي او کوشش وکړي چې په ګمرکات کې شفافیت د ټکنالوژي په توسو د پاک خلک په توسو په وجود راوړي. دوهمه برخه خپل په مملکت کې د هر ادارې کې د مجازات او مکافات قوانین دي. متاسفانه په افغانستان کې څوک بیر نه لري که څو واقعاً دوی مجازات تطبیق کړي او مکافات خلکو ته ورکړي چې خلک تشویق شي او د ګناه په مقابل کې مجازات ویني. زه کاملا مطمئن یم چې دا خپل 50% لږوالی د ولی په فساد کې په تیرو شپږ کال کې ډېر لږ کسان مجازات کې دلیږي چې هغه هم سمبولیک شکل لري.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسون غړی خالد پښتون مووریده چې په کابل کې زموږ د همکاري نجی ساپۍ سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم نړیوالی موضوع ته ورزو. پر نړیوالی موضوع کې به تاسو اوري چې د سعودي عربستان پاچا ملک سلیمان د دې هیواد دوه جګپوړي چارواکي له دندو لری کړي او پر ځای نور کسان ګمارل دي. سعودي حکومت همدارز یو شمیر پخوانی او اوسنی چارواکي د فساد تورونو په خاطر توقیف کړي او تحقیقات لري کوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل د پراګ لستډیو څخه را سره په مستقیم تماس کړي. تکل سپتا ته هرکلی او خراغلاس ک پیل لدین کو چې دا لری شوی مهم چارواکي سوق دی او جرم یې سره
مننه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د کورنی امنیت او اقتصاد د دوه مهمو څوکیو لپاره نوی وزیران ټاکلی دي. پاچا د فرمان لمخه چې العربیه دولتي ټلویزیون خبر کړی خالد بن نائف د شهزاده متعب بن عبدالله پر ځای د ملي ګارد د وزیر پر ځای ټاکل شوی. شهزاده متعب مخکې لدې چې 23 کلن شهزاده محمد ناڅاپه د سعودي د ولیعهد په توګه وټاکل شي د ولیعهد لپاره لډیرو مخکخو کاندیدانو څخه و. نوموړی د پخواني پاچا عبدالله د کورنۍ وروستی ژوندی غړی دی چې د سعودي عربستان د قدرت په جوړښت کې مخکخ رول یې درلود. د فرمان له مخې همدراز د اقتصاد مرستیال وزیر محمد التوجیری د عادل فقیه پر ځای د دې وزارت د وزیر پر مقام ټاکل شوی دی. البته سعودي پاچا نن دا اعلان هم وکړ چې د سلطنتي کورنۍ یولس شهزادګان او څو پخواني وزیران هم د فساد د هغې نوي کمیټې لخوا نیول شوي دي چې مشري ولیعهد محمد بن سلمان کوي. د چارواکو پر رسمي اعلانونو کې د توقیف شویو کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو یو سعودي مقام وروسته ویلي دي چې په دې ډله کې سعودي میلیاردر الولید بن طلال او د مالی پخوانی وزیر ابراهیم الاسف هم شامل دي چې اوس مهال تحقیقات لري کېږي. اکرام صاحب
تکل صاحب، ستاسو په نظر باندې د دې بدلونونو احتمالي عواقب به څه وي که درته وایي؟
په یو تازه راپور کې د سعودي عربستان د مالیه د وزارت لخوا چې شیبه مخکې خپور شو یو بیان خپور شو، یو په دې بیان کې ویل شوی دی چې د وروستۍ پریکړه به د سعودي په شاهي کورنۍ کې اعتماد زیات او د قانون حاکمیت پراخ کړي. د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان چې مخکې مانوم واخیست ویل دی چې غواړي د هیواد د 2013 کال د تصور په نوم د اصلاحاتو د یو پلان لمخې بدل کړی او بدلون پکې راولي. د دې پلان لمخې به په سعودي کې ځینې افراطي قوانین لري شي او همدارز اقتصاد به د تیلو پر بنسټ له ولاړ دودیز حالت څخه د نورو فعالیتونو خواته پر مخ ولاړ شي. په دې وروستیو اقداماتو کې په خبرونو کې تاسو واوریدل چې سعودي عربستان ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکړه او همدارز تقریبا یو اونۍ مخکې اعلان وکړ چې خځې کولای شي په ورزشي سټډیومونو کې د لوبو ننداري وکړي. یعنی پخوا سټډیومونو ته د میرمنو پر تګ بندیز لګېدلی و، خو اوس دوی ته اجازه ورکول کیږي چې سټډیومونو ته ورزشي سټډیومونو ته ولاړ شي. د سارونکو په باور د سعودي د پاچا نوي اقدامات ښایي د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان د واکمنۍ ستنې نورې هم ټینګې کړي.
ډیر زیات مننه تکل صاحب. درنو دوستانو، احمد تکل چې په سعودي عربستان کې د وروستیو اقداماتو په اړه معلومات وړاندې کول. اوس هم اقتصادي خبرونه مرزیا احمد ځای وړاندې کوي.
په ننګرهار کې د کرنې او مالدارۍ وزارت له لورې پرون د اقلیمي بدلون پروژه پرانیستل شوه. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې پروژې په تطبیق سره څه باندې 2000 کسانو ته د کار زمینه برابرېږي چې 50% به یې ښځې وي. ښاغلی راشد وایي د اقلیمي بدلون پروژه تر راتلونکو 5 کلونو پورې د ننګرهار په بهسود کامی او کوز کونړ ولسوالۍ کې عملي کیږي. د دغې پروژې هدف د اقلیمي بدلون په اړه خلکو ته عامه پوهاوی دی. د پکتیا په مرکز گردیز کې نن د حلقوي سړک د جوړېدو سروې پیل شوه. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نصیر عالم یار نن وویل چې د دغه حلقوي سړک په جوړېدو سره ترانزیتي موټرونه ښار ته نه داخلیږي او د همدغه سړک له لارې بهر او نورو ولایتونو ته ترانزیت کوي. ښاغلی عالم یار وایي چې په دې سره د ترانزیت په برخه کې افغان سوداګرو ته اسانتیاوې برابرېږي.
دا د خوست د پټان لاره، د غزنی لاره، همداسې د پکتیکا لاره چې کومه لارې راځي د دې سره دا سړک ورسره نښلول کېږي او موټر په دغه سړک ځي، ښار ته نه داخلیږي. دا
په گردیز کې دغه حلقوي سړک د فوایدې وزارت له لورې تر ډیزاین او سروې وروسته جوړیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1180 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1080 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.50 او 1 لیتر ډیزل هم په 1.50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 55 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 648 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
زمو غاګله ازادي رادیو او ریکا غواړي دا او نور مطالب زمنګ په ویب پاڼه هم تعقیب کړئ. نو پته مو دا www.azadiradio.org. ته ورزګان بيځای شوی کورنۍ وای چې د ژوند سخت شرایط تیروي. دوی وای د جمی پر رسیدو تر شنه اسمان لاندې ژوند تیرول سخت دی. باید افغان حکومت یې د سرپناه او د ژوند لومړی توبونو اسانتیا او غام وکړي. په ورزګان کې زموږ خبريال شریف الله شرافت د دې بيځای شوی کورنۍ او تر کورونو ورغلي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
لیوی خوا جګړو په مخه کړي او لبلی خوا ژمی پر رسیدو دي، خو ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. دا په ورزګان ولایت کې د جګړو له کبله بې ځای سوي کورنۍ دي.
امید کېږي چې غم جر سوي او را کدا شنه یو علاقه یو کښنی چې مان را پسې ده دا یې مټه پس ولما.
دا ژغ د 15 کلنی ضربې بي چې د ورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ څخه جګړو را په مخه کړي، چې اوس د ترنکوټ په ښار کې په یو زاړه نړېدلي کور کې شپې او ورځې له خپلو بچیانو سره تیروي. زربیبي د خپل نوم اخیستلو نه ډډه کوي، خو دلته یې موږ د زربیبي په نامه یادوو. زربیبي وایي جګړو ورته یوازې مالي زیانونه نه جاړولي، بلکې خاوند یې هم ترې اخیستی او دا یې هم ټپي کړې ده. د دې ځوانې مېرمنې امسا په لاس کې او هره ورځ د خپلو بچیانو لپاره د ډوډۍ پیدا کولو په لټه کې وي. دا وایي د کورنۍ ټول مسؤلیت اوس ورته غاړې شوی او اعتمان یې په غاړه کې لویدلی دي، خو دا ورته د ډوډۍ پیدا کولو توان نه لري او هره ورځ په ښار کې فکر ټولوي او خپلو اولادونو ته د یوې شپې ډوډۍ برابروي. زربیبي وایي دولت ورسره تر اوسه هیڅ هم نه دي کړي، خو اوس ورته خواست کوي چې لاسنیوی دې وکړي او مرسته دې ورسره وکړي.
امید کېږي چې غم جر سوي او را کدا شنه یو علاقه یو کښنی چې مان را پسې ده دا یې مټه پس ولما. سړی مې شي یو کښنی اعتمان مې را پاتې ده علاقه د ماښام ده لرو دغنی اوس علاقه لرو دا یې ټپس ولو په جنګ کې چې جنګ را باندې رالی موږ په مابینځ کې موږ ټپس ولو کښنی یالونه مې را پاته شوه. اوس یې دولت نه کې کومک راسره وکړي دا یالونه مې خواستهغي سره خو چې په یوه جوړه کې مې را ایستلي دي.
د زربیبي په څیر نور هم جګړو ځپلي او ځورولي دي. نکیبولا چې د ورزګان د دهراوت ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله د ترنکوټ ښار ته راغلی وایي کورې په جګړو کې وسوځل سو او د کورنۍ غړي هم پکښې کې ووژل سوه. نکیبولا وایي چې اوس د ترنکوټ په ښار کې د کرایې په کور کې پروت دی. وایي د کور د کرایې پیسې نه لري، خو وایي د کور خاوند یې په څو ځلې پرته له اجازې په کور ننوتلی چې زما د کور کرایه راکړه. د ده په خبره چې دی له مجبورۍ د یوې ورځې او بلې ورځې وادي ورکوي.
دا سره ما په 8000 کال دا نیولې اور په ملي کړی د بری دی دا سو ورځ د بازار فل په سر دروازه پورې راخلا وې کوم سایم نه لري چې دا پیسې ونه راکاو ورو خو راغوا کو خو نه راخوا نخص پک پزیات پدی چې داس نصرایل نو جګی هغه شې دایو جات دی ولاد یا تبالا دا ګور سره کم سړی ر پسای نو کدو پیږي په ما باندې یا سره کړین دی ما سره څنګه خپل سره
زرب بیا اون کې بولا دا خبرې پر داسې محل کوي چې د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او لسوالی کې لکیرونیم کال رایسی افغان امنیتی ځواکونه او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي چې د مسلینو په خبره د یادې جګړې زیان په سلو کې شپېته سلنه خلکو ته اوړي او هغوی یې قربانیان دي. په ارزګان ولایت کې د کډوالو او راستنېدونکو د ځایي ادارې مسولین هم د خلکو دغه ستونزې مني خو وایي چې په دې برخه کې خپلې هڅې کړي. د کډوالو او راستنېدونکو چار امیر عبدالقهار دوست خپله هم پر نړیوالو خیریه بنسټونو غږ وکړ چې په ارزګان ولایت کې د بې ځای سو کورنۍ سره مرستې وکړي.
د ارزګان خلک تر نیمایه فیصدی زیات داسې اړ دي چې حتی وعدي خوراکي ټوک ته اړتیا لري وه. که چیرې جهانیان راسي و د روزګان محلات وګوري نو به روزګان ته توجه ډیره راچلب کې و ډیره توجه به ورته وکي و. زه هیله من یم چې زما غږ جهانیان واوري و او د روزګانیانو سره هغه بشر دوستانه احساس چې د دوی په انجمنونو د دوی په سازمانونو د دوی د مملکتو په حکومتونو کې وجود لري و دې منطقه ته راجلب کړي.
هڅه مې وکړه چې په دې اړه د ارزګان د والي سره هم خبرې وکړم خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. د یادونې وړ ده چې په دغه ولایت کې لا هم د جګړې ډګر تود دی او هر ورځ د مسلینو په خبره لسګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځای کېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په ونه کې
وخت په کابل کې د غرمې 12 بجې او 28 دقیقې شوې. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو ته اجمل تورمان کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د ولسي جرګې پرونی حال راخسته او د حقیقت موندونکو کمیسیون د پریکړو په اړه لیکلي دي. هیوا دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي د ولسي جرګې رئیس چې په مالی فساد تورن شوی پرون ومنله چې نږدې 5.5 میلیونه افغانۍ به ولسي جرګې ته بیرته ورکوي. دا مطلب د لیکونکو په وینا دا هغه پیسې دي چې نوموړي د خپل ملمستون او دفتر لپاره د غیر ضروري شیانو پر اخیستلو لګولې دي. په مطلب کې د جرګې د لومړی مرستیال همایون همایون په اړه راغلی چې د شپې لمخې د ولسی جرګې د تلویزیون سټوډیو ته د ننوتلو لامل د لس ورځو لپاره په غونډو کې لګډون محروم کړای شو. په مطلب کې د جرګې د ختموندونکو کمیسیون په پریکړه دا هم راغلی چې د دارالانشا رئیس د زینو سوداو په تور چې دوی مشکوکې پیرودنی بللی باید لوی څارنوالۍ ته معرفي او ورنه څېړنې وشي. ویساخ پلواکې ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي پرون چې ولسی جرګې په کومه بڼه د جرګې د رئیس او مرستیال ترمنځ پیره معامله ترسره کړه باید د جرګې په تورو کارنامو کې ثبت شي. ورځپاڼه لیکي په رښتینې معنا د ولسی جرګې د دوو ځواکمنو اړخونو په معامله کې د جرګې د دارالانشا رئیس قرباني شو. د سرمقاله لیکونکو باور دا د هغه پاچا پریکړه وه چې د مجرم پر ځای داسې څوک په دار وزاړوه چې غاړه یې د دار پړي ته رسېده. میډیا ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي زموږ له نظره د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هم باید لوی څارنوالۍ ته معرفي او ورنه څېړنه وشي. په سرمقاله کې راغلي زموږ ټینګار پر دې دی چې باید د جرګې د اداري پلاوي غړي ټول له خپلو دندو ګوښه کړل شي. په دې توګه به په یو ډول د مجلس اوتوریتا بیرته پر ځای او د خلکو باور به هم پرې زیانمن نشي.
تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د افغانستان په لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 صفه اوریدل شي. افغان حکومت هوډ لري چې په افغانستان کې په ټولنیزو رسنیو انستګرام او واتس اپ باندې محدودیتونه وضع کړي. د کابل خاریانې په اړه نظر لري.
زما نوم فرحات نوری ده. زما نظر دا دی چې د حکومت ځنې پیغام چې دلیل چې شهید چې د حکومت د واتس اپ او ټلګرام د دوه اجتماعي سایتونه بند کړي او اوس چې مون خبر شوې د کوم پلان لري چې د سوق چې د حکومت منتقد دي هغه سایتونه بند کړي. دغه د خلاف د قانون اساسي او د خلاف د رسانی قانون دا کار کړی.
اسد الله احمدي کوبل نو سدين کوي دولت کوي چې وابسټ او بل دا استرام رسنه یعنی خلق استفاده ته کوي د خر رسنه ده د خ سیستمونه دي د باد باندې کو بیرته باد د پرختیا ورکو چې خلق ډیر استفاده ځنی وکړي شي.
زه صفی الله مجاهد د حکومت چې کوم اقدام کړی دی د واتس اپ او ټلګرام په اړه باندې نو دا د افغانانو یو دي ته ضرورت لري او مجبوریت دی دا باید حکومت بند نکړي.
وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې زموږ د نیم ساعت خبرونه پم دی زی پای ته رسیدي. نوریاس نوری د خبرونو لنډې وړاندې کوي ورسته نوربست یو نیز خبرونه لرو چې محمد حدیث پردیس وړاندې کوي. تر بیا د الله پامن.
د بغلان امنیتي چارواکي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د وسلوالو طالبانو د یو شمیر مهمو قمندانانو په ګډون د لسو تنو د وژل کېدو او یولسو نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د بغلان امنیه قمندان جنرال اکرام الدین سری وویل چې نښته تېره شپه پلخومري کې هغه وخت وشو چې طالبانو د پلخومري سره نږدې د امنیتي ځواکونو په یوې قرارګاه حمله وکړه. د ننګرهار چارواکي د دې ولایت پاچین ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د 15 غړو د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان د خصوصي روغتونونو د ټولنو لسګونو غړونن په کابل کې مظاهره وکړه. دغه مظاهرې تنظیمونکي وایي د مالیاتو لوړوالی او خصوصي روغتونونو ته د حکومت نه پاملرنه هغه مسایل دي چې دوی مظاهرې ته اړ کړي دي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت په دغه هیواد کې ټولو ډیر افغانانو ته د هویت کارتونه ورکوي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز احتمالا د خپل ولی عهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي لري کړل. پاچا دغه راز نن اعلان وکړ چې یولس شهزادګان چې څلورې حاضر دمه وزیران دي او په لسګونو پخواني وزیران د ولی عهد تر مشرۍ لاندې د فساد ضد نوې جوړې شوې کمیټې لخوا نیول شوي دي. د سوریه په دیرالزور خار کې یوې موټری بم چاودنې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پیښې یوه ورځ وروسته تر دې شوې چې حکومت په دغه ختیز خار کې د اسلامي دولت د سختریزې ډلې په وړاندې د بری اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسید. ټاکل شوې چې ډونالد ترامپ د آسیا د دولس ورځني سفر په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وویني.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر ده. نور بس دی یا شکست سکوت ونی ز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه ز محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د معمول په څیر مو په نننې خبرونه کې بیا هم یوې بلې قدرمنې ملمنې ته بلنه ورکړې چې له نیکه مرغه زموږ بلنه یې منلې. ملمنه مو د مدني فعاله لینا شینواری سټوډیو ته راغلې. شینواری صاحب ښه راغلې.
نننه تاسو ته او د رادیو د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
علیکم سلام. قدرمنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې لمونږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ او یا کوم مشخصه پوښتنه لرئ له ملمنۍ څخه هم مطرح کړئ. په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې د ښځو حقوقي قضیو ته څومره په وخت رسیدنه کیږي او یا په دې برخه کې میرمنې له څومره ستونزو سره مخ دي په همدې مسله سره بحث کوو. شینواری صاحب په پیل کې دا پوښتم چې ستاسو له نظره په عدلي او قضایي بنسټونو کې مینې شکایتونه زغ زیات دي چې میرمنې د دوی قضایا او یعنی په هغه شکل چې لازمه ده په وخت ورته رسیدنه نه کیږي او په دې برخه کې شکایتونه موجود دي. تاسو تجربه څخه مخکې دی نو بخې چې د پوښتنه ځواب کې غواړم اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې هم تکرار کړم. 0022 555 0995 40 د مو ټلیفون شمیرې دي. کولای شي په دې شمیرو سره اړیکه ونیسئ. مهرباني شینواری.
مخکې دینه چې راشم ستاسو سوال ته مشخص ځواب وایم، را بشم دغه د افغانستان عدلي او قضایي سیستم چې د یو مثلث شکل چې درې ځله لري چې یو یې قضا ده او بل یې سرنوالي ده او بل وکالت ده، په دې اکلمه د غواړم وغږیږم چې د زموږ دغه مثلث چې په ټوله نړۍ کې دغه مثلث باید قدرتونه سره مساوي وسي، مثلا وکیلان باید همدومره قدرت ولري لکه څنګه چې قضا کې قاضي صلاحیت لري یا سرنوال. متاسفانه دغه زمنګ دغه مثلث شکل چې عدلي او قضایي سیستم کې ده دغه یو څه مشکلات سره مواجه ده. مثلا وکیل هغه مرنه سپورتي کې لکه سرانوال چې سپورتي کې ده دولت د خوا یا دغه مربوطه ارګان د خوا هم داسې قضا زمنګ په هر سیستم کې متاسفانه ستونزې شته. دی من به موږ سترګې نه پټو دا چې قضایي ته په وخت رسیدنه نه کیږي، دا هم یو علت ده چې زمنګ دغه مثلا سرانوالم که تحقیق خپل تحقیق دغه قانون په چوکاټ کې چې څومره وخت ورکل شوی د هغې په مطابق نشته، یا وکیل مدافع چې ودري هغه قضیې نه دفاع که هغې ته همره صلاحیت نه ده ورکول، صلاحیت په قانون کې ورکول شوی دی ولې دا چې نه تطبیقیږي دا خپله یو غټه ستونزه ده په محاکمو کې. زموږ عدلي او قضایي سیستم کې دغه ستونزه باعث د دې شوې ده چې قضایي وځنډول شي، حتی بعض قضایي کېدای شي محکمه تراجی شي ولغه ته هیڅ رسیدنه نه شي، یا د فساد موجودت لا مال هغه کېده شي قاضي یا سرنوال رشوت اخیستی هغه هم داسې ځان سره حفظ کړي، ولې خلکو ته دغه کاری چې هغه مثلا زما قضیه ده 15 کاله شپږ کاله کېږي هم داسې بې سرنوشته پرته ده، هلته متهم په زندان کې بې سرنوشته پروت ده او د دوه قضیې هم نه ده صحیح څېړل شوی.
بله، غوښتل مې دې موضوع ته تاسو دلایلو ته اشاره وکړه. مشخصا کرا شو د میرمنو بحث ته چې کوم مشکلات چې تاسو ورته یادونه وکړه په ټوله کې دا موجود دي، بیا کرا شو دې ته چې مشخصا میرمنې له کومو ځانګړو ستونزو سره مخ دي، ځکه چې په اکثرو مواردو کېدای شي تاسو هم راسره موافق اوسئ چې میرمنې دغه د شته ستونزو له کبله زړه نه ښه کوي چې عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه وکړي.
دلته موږ بحث په دوه برخو کېدای شي موږ ویشول، یو هغه میرمنې دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه که قضیې ځنډول کېږي، یو هغه میرمنې دي چې خشونت سره واقع کېږي یا همداسې عادي حقوقي قضیه ولري، میراثي قضیه ولري، یا غواړي چې تفریق واخلي، یا غواړي چې د خپل د حق مطالبه لپاره عدلي او قضایي سیستم ته مراجعه وکړي، ولې د غزړه نه ښه کې هغه په دې مطمئنه نه ده چې زما قضیه ته باید رسیدنه وشي کنه. یو هغه د میرمنو قضیه دي چې خشونت سره واقع شوي دي، هغه مند زور زیاته شوی دی، یا هغه غواړي چې تفریق واخلي، هغه قضایي راغلي عدلي او قضایي سیستم ته زمونږ د راغلي دي. په دې برخه کې مونږ زیاتره مسئله لرو لکه قانون غوښتونکي میډیکا چې دغه میرمنو قضیه مخ ته وړي تر اخري پروسې پورې مخ ته ځي، ولې ځینې بعض فامیلي قضیه دي چې هغه خپل لزوم دي د قضا هم د ایجاب کې چې هغه باید لږ وځونډول شي. مثلا هغه برته کورنه او ترجی کیږي چې د ترمنځ تاسو کېدای شي دوه حاکمانه وټه کې تر څو پر د ترمنځ کېدای شي جوړجاړی وشي او د فامیل د طریقه د قضیه حل شي، هغه قضیه معلقه پاتې کیږي، کېدای شي کورنۍ د طریقه هغه قضیه حل شي، که حل نشي بیا هغه قضیه مخ ته وړل کیږي.
بله، شنوارې صاحب تاسو ته بیرته راګرځم. ورزو کاوریدونکي را سره په لاین کې وي نو دوی به هم راواخلو، دوی پوښتنې به هم بله اوریدون خا مخکې تر دې چې اوریدونکي راواخلو یو دمه راخلو، لږ نو وروسته به اوریدونکو سره بحث دمه ورکو.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده،
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
بیا هم ستړي مشي یوریدونکو له فرات څخه د ټلیفون په لیکو وصل شوی محمد یاسین خبرونه ته خرغلی مهرباني. خیر وسی مهرباني ورور د خبرونه د موضوع په اړه را سره خپل نظر شریک کو او کوم مشخصه پوښتنه لري لملمنی څخه.
دستی چې ماشام مریض هم ورې خاص نه کیدل تیاری د ترافي تکان ترکی د دستی څخه غوول د تیاری تکان ترکی په صحافه نه پیژدا څه خبر نه جا په فرا کې د اسلام څخه خبر
مننه ورور مننه کو قدر منوریدونکو کده خبرونه د موضوع په اړه سره خبري وکینو به تر بوي ورزو یو بل اوریدونکو راخلو به فرمایئ شنوندې عزیز اس کوجا تماس کړفتي
بلی عزیز پرجا سر ساتی سلامن اولانی کم دا زادی ویڈیو تول کارکون خوادیلون کتا ساتو درنی امیل منیتا سلامن اولانی
علیکم سلام خبرون تخر اغلی پشتون سیب
تشکر اول کو تاسی خوشبخت هست امیل منیت پرگرامو که راولی او داغو سا پشتون اکو یاو ملت داغو دا حال خبرو یاو داغو داغو نا دنگات و غجو ترسیر تشکر یاو جان پښتونني صاحب سمیل منه زداده چې دغه مدني فعالې په توګه چې فعالیت کوي تر اوسه څومره فعالیت او د دې فعالیتو ته څومره ارزښ ورکول شوی او د دې ځغ څومره د دولت دولتي اراکینو تر وګور سره دی.
بله مننه قاری صاحب ساسو پښتنه مو واخیسته شینواری صاحب ورته جواب وی. خا یو ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو به فرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین؟
محترم پردیس سلامون و احترامات مومن ادرانه ملمانه شنوار رسد تم سلامون و امده کام پدرهادی وردگی ما.
علیکم سلام وردگ سب خراغ لیخ براونی تا
منانه نو واقعا باقا مشکلات تا بغانستان که بهتر کی گینا بدر کی یا دورست دورست باقا مشکل یریان پیدا کیوی دیاتی که کمی اینه نو دشنوار رسد نه ما باقا پختن ادا چه مخنیوه تنگ بدوشی کله زه یو د سترګو لیدل هاي هول برتاو یم چې ابل اور یو کاس مو ولې دوه جو به څوراندو کوئی وقازو چې تبا نه وکړي چې باغه څوراندو لې ته لوټ شي هغه خپل مشکل حل په باور وکړه د اسکر نه نیولې چې دغه څوراندو غفور دی او هغه په ویلو چې تلیفون شمه راځه نو وکړل نو یو په یو ځکه زه خپل دا زنه زموږه معلومات بولم د کارته په باندې مشکل وی هغه خپل غاښته رسانه یو پورې یوه کارته په باندې مشکل وی او هغه وی نو خپل هاي د پورته په ودی وی او چا دا چې دا مشکل ده نو درې وره کاس مو پښتنه ته وکړم او ته دا خپل مشکل دي چې تر جریوم کنه دا چې ولا چې ته دغه کاغو په درې وره ورغله یو دغه فراندول به ټولنه شمیره وخت نه کړی تلیفون نو هغه کاس مو دغه تا وها ته و چې یو چې داولولو په داسې وی وی نو هغه فراندولم نو په دې بو دا کړی اې چې خبره
قاری صاحب پښتون هم پښتنه درلوده محمد یاسین فرانا زنګ وهلی و هغه خپل نظر درلوده نو مهرباني وکړئ که تاسو یادش کړی
ډیره زیاته مننه پښتون صاحب دا چې موږ تشویق کړی چې بیا هم راځو تاسو زموږ هغه غږم چې اورئ دا هم زموږ دپاره افتخار ځای دی. پښتون صاحب زما فعالیتونه به په ځانګړې توګه په دې ټولنه کې ځای ونه نیسي تر څو پورې تاسو زما ملتیا ونه کړئ او موږ ټول یو بل ملتیا ونه کړو تر څو پورې غږم ورسي اول خلک پوه شي. خلک چې کله پوه شو په حکومت فشار راوړي هغه ده چې بیا نتیجه ورکوي. بله خبره که موږ هر څه وینو چې دغه کار خلاف د قانون دی، دغه کار خلاف د شریعت دی. که نن زه راپانه څم هغې مخنیوی ونه کړم، بله ورځ بل څوک راپانه چې هغې مخنیوی ونه کړه، هغه ماسې ډیریږي. لکه څنګه چې نن موږ وینو په عدلي او قضایي ارګانونو کې تر چې ننوځي تانه رشوت اخیستل کیږي تر څو پورې هغه قاضي چې په چوکې ناست دی، ولې استثناء لري ټول به همداسې نه وي. ولې نن که ما ته یو ته رشوت ورنه که خپل غږ م اوچات که یو څو نفره راپاڅېدو چې دغه سړی رشوت اخلي راځي په مقابل کې ودرېږو، نو بله ورځ به هغه جرات ونه کړي تر څو پورې چې رشوت وانخلي. خو موږ او تاسو متاسفانه زما ډېرې قضایې لرلې، قضیه به مخکې وړه، ما به قانوني قضیه مخکې وړه. ما ته به ویل چې دغه پیسې ته وخت له خیر د زما کار لږ ډېر وکړه. ما به ورته ویل پلیز د خدای زه ستا قضیه مخ ته وړم. یعنی دغه ذهنونو کې حق شوي دی تر څو پورې چې ته پیسې ورنه کړې ستا قضیه مخکې نه ځي. دغه مفکوره راځي موږ نوره د منځه ویسو، موږ خپله رشوت خواره ډېر کړه، پیسې مار چاته وکړه اموخته شو. نو مخنیوي دپاره اول خپله د ورور خپله هم ځواب ورکړه چې راځي خپل غږ اوچت کړو. که موږ نن خپل غږ د راشي او مرتشي او څوک چې هغه وساتت که موږ خپل غږ اوچت کړ، نو فکر وکړه چې ټول ملت به پوه شي، پوه به شي چې ولا زما غږ تر یو ځای پورې رسي.
بله،
نو زه فکر کړم چې عدلي او قضایي ارګانونه که 100% په فساد کې نه یې ککړ، 50% دي. ولې نن خپله خلکو دغه باعث شوي دي چې دا په فساد کې ککړ وزیږي؟ ځکه له د خلکو زور د خدای زور دی که نه. که ټول خلک ورپسې راپاسي زه فکر کړم دا مشکل حل کیږي. اوس خپله دا دی چې موږ خپله دغه مخته کړي، دغه که سرانوال دی که قاضي دی که وکیل مدافع دی. نو دغه یو ډیر بد دود دی. د بد دودونو د منځه وړلو دپاره ملي مبارزه پکار ده، د خلکو اوچتول، غږ اوچتول پکار.
بلې، شینواري صاحب، تاسو د غږ د پورته کولو موضوع یاده کړه. په تېره یوه نیمه لسیزه کې یا څه کم زیات شاهد یاستئ چې په همدې مشخصه موضوع چې نن پی موږ او تاسو بحث کوو غږونه هم پورته شوي دي.
بلکل.
څه فکر کوئ چې یعنی غږ که پورته کیږي یو حرکت کیږي سیستماتیک مخته نه تګ د دې لامل کیږي چې بیا کوم غږونه چې پورته کیږي هغه دم په هغه شکل چې لازمه ده مؤثره دي وي، نتیجه دي ورکي؟ یعنی په دې برخه کې څه فکر کوئ چې که چېرته غږونه انفرادي پورته کیږي او سیستماتیک مخته نه ځي د یو مشخص اجنډا له مخې، فکر کوئ بیا به مؤثریت ولري؟
غږ اوچتول ګوره تنها دا نه ده چې زه نن مایک شاته کېناستم غږ مې اوچت که زما مسؤلیت خلاص شو، داسې نه ده. زما نن غږ اوچت که سبا ته باید نتیجه پوښتنه وکړم، ما نن مظاهره وکړه سبا ته باید نتیجه پوښتنه وکړم، دولت څه ده وکړه؟ موږ دلته افغانستان کې خپل غږونه په انفرادي شکل اوچت کړي دي، په ملي سطح هم غږونه نه دي اوچت کړي که نه، ولسونه غږونه نه دي اوچت کړي، بلته هغې تعقیب یې نه دی غوښتی. که یو څو نفرو غږ اوچت که هماغه دړماران یې کښېنې چې ولد دغه مشکل د حل کومه دغه پیسې واخله یا یو بهانه ورته که هغه آرامۍ که نه، داسې نه کیږي. که موږ چیرې په یعنی ټول په یو غږ باندې د فساد په وړاندې راپاڅېږو، زه فکر کوم بیا به نتیجه.
بله، شینواري صاحب، تاسو بیرته راګرځو ورځو، یوه لنډه دمه راخلو، بیرته قدرمن اوریدونکو خپل بحث ته ادامه ورکوو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
بیا هم خبرونه ته خراغلی شینواري صاحب، تاسو وضاحت ورک چې یعنی مخکې خبرو کې اشاره وکړه چې یوازې مېرمنې نه دي چې هغوی په مشخصا یعنی که په عدلي او قضایي بنسټونو کې مشکلاتو سره مخ دي، په ټوله کې چې دوی له ستونزو سره مخ دي، دوی د غږ پورته کې، بلکې سړي دې هم باید ورسره مرسته وکړي. څه فکر کوئ چې تر اوسه پورې په دې تیرو 14 کلونو کې څومره دغه په دې برخه کې همکاري رامنځته شوې او څومره واقعا نران یا سړي هم کوشش کوي چې په ټولنه کې چې کومې ستونزې ښځو ته متوجه دي د دې
دی په حال کې مرسته وکي موثر تمام
کومنګ نن افغانستان د 15 یا 14 کال مخکې سره پرتلک ډیر تغیرات راغلي که څه مثبت تغیرات راغلي منفي تغیرات یه همیش در څنګه د اسنه د پټول نه کمیش مثبت تغیرات راشي او منفی نه دي منفی تغیرات بایس کده دي کی چې موږ غو مثبت ستر راجذب کړو را به شو دا چې سړیان څومره همکار دي دغه خپل آگاهی اما چې د پټول نه کی دغه خپل غیز لري مثلا ک مخکې سړیانو ک خوري مشکل لرل ورور به ورسره کومک نه کولې نه ني ورور سر څنګه ودرېدل قزات راغله ز خپل شاهد او دې پلاری ور سره مرسته کړي تر څو پورغه خزه قضا پورې راشي خپل مشکل وای ک چیرې خزه سره د سړی مرسته په افغانستان کې نه په انفرادي شکل خزه نشي کړی چې حتی د کور نه باندې وزینو د خپل معلومیږي چې سړی مرسته در تر څو پورغه خزه خپل مشکلات راشي قضایي ارګانونو کې هلکا یا رسنې وکړي شي خپل مشکلات وي د غد ورور یا د پلار یا د یو ملګری مرسته غي سرشته تر څو پورې شي همداسې سړیان هم دي سړیان سره د کورنۍ مرسته که د ښځو مرسته نه زه فکر نه شم کړی چې مخته لاړ شي موږ یو بل پورې وابسته یو که نری یو که ښځې یو په مشخصه توګه په لس کلو کې زیاتره ماسی دي چې افغانستان کې ښځو برخه کې ډېر زیات فعالیت کړی خصوصا عدلي او قضایي ارګانونو سره په دې هم باید موږ سترګې پټې نه کړو چې زیاتره قضایي حل کړي دي او ښځو دپاره ډېرې ښه د حل لارې موندلې دي زیاتره نړیواله ماسی دي
بله دم دغه مؤسسو خبره مو یاده کړه چې تاسو ویلې یعنی د دوی له مثبت رول هم سترګې نه شي پټېدی خو داسې بنسټونه هم ځینې داسې شته دي چې په یو شکل دغه د ښځو مشخصا د ښځو د ستونزو هوارۍ دې بحث ته په یو شکل د پروژوي بحث په فکر ورته کوي او په هغه شکل چې لازمه ده هغې ته کار نه کیږي کنه نو پوښتنه مې دا کوله چې په خپل مېرمنې څومره کولای شي چې هغه بنسټونه چې واقعا د دوی د ظرفیت د لوړولو د دوی د ستونزو په واري کې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې واقعا صادق دي کار کوي د هغوی په تقویه کې خپل مېرمنې څومره رول لوبولای شي
ربا شوال آغا سیاسی خز از منگ مدنی فعالین و سیاسی خز چې په افغانستان کې فعالیت لري د دوه ونډه به په دې کې ډیر زیات ارزښت لري تر څو پر دوه یعنی دوه دي چې د نور خزو لاسونه نیسی او غو سره مرسته کنه او دغه مؤسسه هم د دوه په مټ دلته په افغانستان کې ولاړې دي زیاتره د دغه مؤسساتو رئیسان دي یا سپروایزران دي دوه کړی چې دغه ته مثبت جهت ورکه کنه مثلا مؤسسه در اقل د افغانستان خزو د پاره دلته مرسته ک دغه د افغانستان خزي ک چیرې مدني فعالین یا افغانستان سیاسي خزي په افغانستان فعالیت ک د دوه دغلته فسادونه ک او صادقانه مخکې لاړ شي ډیر څنګه کړی چې خزو د پاره وکړو مثلا ډیر پیسې راغلي په دې برخه کې موږ کړی شو دغه ته لره لره سیمه مثلا دغه مؤسسه وغځو نور دلته بیا نور ستونزم کې د شی امنیتی مسایل ولې کړی شي چې خپل فعالیتونه وغځوي تا نه په کابل کې نشي کړی نو زه فکر کوم چې دلته دغه مدني فعالین او دوه ډیر زیاتره ونډه لري
بلې شینوارې صاحب خا مخکدین چې تاسو ته راشو پوښتنه مطرح کوم یو اوریدونکو سره ټلیفون په لیکه وصل شوی دی بره واخلو بلې سلام سړی مشه مهرباني
زه ورات لوګر نه خبرې کوم دا ملي اردو هغه سړي سربازان
خا ورور د خبرونې د موضوع په اړه کرا سره وغږی کی نو به تر به
اغم سره وغږی غم دا یو ما پیغام به دا ورسو پوسه
مهرباني
دا ملي اردو کې دا غني سربازان څه دا کیږي سب څنګه کیږي پوسه دې ته سره ځی خپل منطقې ته مثال حالت طالبان یې هم سره مشکل په کور کې هغه ورغله سو وخت په تیر دلته شوار سی ورغله شي بیا نه نیسی په کې په جلبوجاس کې هلته شوار سی تا غوته راوته ده هلته ورغله رشپات غواړي که څوک رشپات پیسې لري اده نیسی که پیسې نه لري تا کار نه کیږي تا غوته راوته
خیر وسی ورور ورزو یو بل اوریدونکې کرا سره ویخه دوی د اوریدونکو خپل ستونزه درلودله د خبرونې موضوع سره مطابقت نه درلود. پر حال شینواری صاحب پوښتنه مې مخکې دا مطرح کوله چې اکثر د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضایاوي تاسو هم شاهدان یاسئ چې په لرو پرتو سیمو کې دا ستونزې ډېرې دي، او یعنی عامه پوهاوی څومره دې ته کار شوی چې هغه مېرمنې چې واقعا هلته له ستونزو سره مخ کیږي څنګه وکړای شي چې عدلي او قضایي بنسټونو ته د خپل د حق د غوښتلو لپاره مراجعه وکړي؟ د دې د عامه پوهاوي په برخه کې څومره کار شوی، تاسو څومره راضي یاسئ؟
اول د عدلي او قضایي ارګانونه چې په کابل کې فعالیت لري د باید خپل د خیخي نور وغځوي لر پرتو سیمو ولایاتو ته، ځکه ما ولید چې په هغه سیمو کې چې ناامن سیمې دي هلته هتا د ښځو او عدلي او قضایي برخه چې ښځه وشي کړي هلته لاړ شي مراجعه وکړه، هته یو مشورې یو مرکز هم نه لیدل کیږي. دلته باید اول دا وغځول شي کله چې هغه ارګان موجود وسي بیا آگاهي هم ورکړي چې مولا امام د طریقه یا د تلویزیون میډیا د طریقه کړی چې هلته وایي چې دغه څه مشخص ځای دی د مېرمنو دپاره، کړی چې مشکلات خپل په څه شکل حل کړه، مثلا ورته تبلیغ وکړه چې هلته مثلا تاسو ته کما بل لار نه وخی د اسلام او شریعت په مطابق ستاسو مشکلات حل کیږي یا د قانون په مطابق ستاسو مشکلات حل کیږي. نو یعنی د د د د د عدلی او قضایی ریاستونو نه موجودیت په بعض ولایتونو کې او په بعض ولسوالیو کې دا هم باعث دی شوی چې حتی هغه څوک نه ونه شي کړی چې خپل مشکلات هلته ویسي یا قضیې خپل درج کړي. دغه زما په نظر همدا غټه ستونزه ده، کله چې یو مرکز یو ځای کې موجود وي خلک پوه شي چې دغه مرکز د دغه شي دپاره د هغه خپله ورته مراجعه کړه. که یو نفر لاړ ستونزه حل شوه بل کلیوال ته چې ولا زما هغه قضیه وه دغه یا محکمې یا سرانوالی یا ریاست ته لاړم زما مشکل حل شو کنه، هغه داسې نه کیږي چې او فلانی ولایت کې مثلا مرکز کې مثلا په ننګرهار کې په مرکز کې راشي جلال آباد کې یعنی شینوار نه راشي په جلال آباد کې دغه خپل دغه فاصله د لاره هم باید دې کیږي چې خلکونه شي کړی چې مراجعه وکړه.
بله شینوار صاحب د خبرونه ورستې شیبې دي یو تماس لرو دی بم راوخلو مهرباني لکم زینم اړیکه نیولې. سلام ستاسو غږ موږ لرو مهرباني. خه دوی سره مو متاسفانه اړیکه پرې شوه. پوښتنه مې دا کوله شینوار صاحب چې موږ تاسو یعنی افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، دغه ټولنې کې موجوده رسوم و عنعنات څومره د دې باعث شوي مخنیوی کړی چې مېرمنې د دې جرأت ونه کړي یا دې ته زړه خنه کړي چې په متعددو برخو کې چې دوی مشکلاتو سره مخ کیږي عدلي او قضایي بنسټونو ته دې مراجعه وکړي؟
متاسفانه زمونږ د کلتوري و برخه دغه د صحرایي محکمې دي چې هغه کې یو څو ملکان سره راټول شي او قضایي همغه حل کنه، او خلکو ته اسان ترین طریقه ممغه ده چې خپل کور کلی ملک ته د مشکل وي هغه هر څه چې زړه یې همغه څه کوي، نه قانون باندې پوهېږي او نه په شریعت باندې پوهېږي متاسفانه. نو دغه هم باید دې شوی چې زمونږ اکثره خلک په ستونزې کې مثلا ښځه په بده کې ورکول کیږي د چا په فیصله، د هماغه ملک یا د هماغه کلي ملا په فیصله باندې هغه جلی ژوند تباه که کنه، یا په بده کې ورکول کیږي یا په زوره کې ورکول کیږي یا مختلف قضیې منګوي. نو دغه د منځه وړلو دپاره اول دا چې باید عدلي او قضایي سیستمونه هلته فعال شي، وایي چې د ملک فیصله د ملا فیصله په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه ده. خلکو ته باید دا ووایي چې دغه ملک یا ملا دغه صلاحیت نه لري چې د یو چا په ژوند کې فیصله وکړي. بعضې صحرایي محاکم حتی موږ لرو قتلونه کیږي یو څو مشران سره راټول چې هغې باندې فیصله وکړه کنه، برته دغه څوک چې متضرره شوی باید عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړه چې زما زوی مړ که دغه محکمې دغه فیصله وکړه. نو لازمه دا ده چې حکومت زموږ خپل فعالیتونه په افغانستان په هر سیمه کې قوي ولري، خپل عدلی او قضایی سیستمونه باید التفال و ساتیر تر سو پور خلق در ناچاره نور محکمه سهرائی تا یا جرگو تا مخانه که خلق ملامت ندی. باز سیمو که حتی حکومت فعالیت نلینی اگو مجبوره دی چه ده طالبان و محکمه تا یا جرگو تا مراجعه و که بلا حال لارا ارتن نلی دل کی.
بله دیر از یاد منانا قدر منوری دون کو لطاسو هم منانا کم چه خبرونه تا مو زنگو و د خبرونه د موضوع پر را سر وغه گیده د نور بسته یا شکست سکوت و نیز خبرونه نننه موضوع موده و چه پا عدلی و قضایی بنسوتونو که مرمن لکوم حقوقی ستونزو سر مخ دیه و دوی ستونزو تصونه رسیدن کیگی پا امده مو د مدنی فعال لینا شینواری تا بل نور کرده و شینواری سیب منه نکم چه پرون ترغلی و دیدون کلو تاسو هم منه نکم تربیه مو پا پاک و مهربانه چختن تلس برم.